السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان په تخنیکی برخه کې را سره دی. په دې هیله چې د روژې درېیم ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې یې ورسره کړې دي. بلور ته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو زر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه سترې محکمې هم خپله نننۍ پریکړه سبا ته وځنډوله. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په اوکراین کې د روسي ځواکونو لخوا په ډله ییزه توګه د ملکیانو د وژلو او ډله ییزو قبرونو په اړه شواهدو باندې ډیر په غوسه شوي او هغه جنګي جنایتونه بولي، دغه راز پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنه نن پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه بحث کوي او د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د روسیې پر انرژۍ د هم بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وویل موږ له اوکراین او د دې هیواد له خلکو سره سره په دغه سخت حالت کې ولاړ یو او پر نویو بندیزونو چې هغه مهمه او عاجل بولو غور کوو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د دریو لوبو د ترسره کولو په موخه قرغزستان ته سفر کوي. دا لوبې د رواني اپریل میاشتې په 10، 11، او 12 نیټه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره پلان شوي. ټاکل شوی وه چې لوبغاړي نن خپل سفر پیل کړي. خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د ویزو په ورکړه کې د ستونزو له کبله دا سفر سبا یا بله ورځ ترسره کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 18.
دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د یوې سروي موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوندري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ اوسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتبی نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
او د پاکستان د سیاسي وضعیت روسی حال هم درکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان 49 پسلو کې وګړي لرانز او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وقته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته شوې ده او پختل شو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ شوی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ یو هیواد له داسې وضعیت سره نه دی مخ شوی لکه افغانستان. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
دغه سروي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ګالوپ محسسې تر سره کړې نتیجې ښیي چې د افغانستان څلور نوي سلنه وګړو ویلي چې ژوند یې دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځه ډک انګیرل کېدی شي. د دغه سروي له مخې شپږ نوي سلنه ښځې او دوه نوي سلنې نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې ساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سرویګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. د ګالوپ محسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له صفر نه تر لسو پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په څلورو کلونو کې به ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوپ دغه سروې داسې مهال تر سره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2015 کال راهیسې چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، ورځ تر بلې په خرابېدو وو. د ګالوپ د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په سلو کې شپږ نوي ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړې توګه ډېرې هیله منې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوپ په دغه سروې کې ویلي که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هیواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشری مرستندوی ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یو هیواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
له ټولنپوه او د ذهنیت جوړولو د یو مرکز له مشره ډاکټر منصور مجاب سره نوریاس نوري مرکه کړي او لومړی یې پوښتلی چې له سروې سره څومره موافق دی.
دا سرویګان ډیر ښه دي، نو په ټوله کې د دې سره موافق یم، اما اکثر خلک په ځینو سرویګانو کې رښتیا نه وایي، په اصطلاح هغه خبره نه کوي. خو په هر صورت په ټوله کې دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي او د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی او د خلکو ترمنځ چې فاصله په اصطلاح رامنځته شوی ده، دا ټوله په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسیږي او په خپل راتلونکي باندې څنګه بې باوره واوسیږي. یعنی یو مثال دا دی چې اوس هلته مېرمنو ته ډېره پکې اشاره شوې ده، مېرمنې داسې یوه ګیله کوي، موږ د باور وړ نه یو، باوجود چې موږ مور یو، خور یو او د ټولنې نیمایي قشر یو، موږ باندې باور نه کېږي، یعنی موږ د صحنې نه ایستل کېږو. نو په دې خاطر دوی ډېرې په اصطلاح خفه وي او راتلونکي ته ناامیده دي. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کېږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره، د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی، په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات رغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت چې متوسط لري، یو وخت چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه وروستي حالات په اصطلاح چې تونه وي، خلک لاس او گریوان دی یا د فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت تریشتی نه دی او دا نور هم ورس په ورس په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لریم، یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپل دی تصور کوي، نو دوی یو نو خپګان د دې په چهره کې ښکاریږي.
دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږد مهاله پورې ونشیندي؟
ګوره، زه خو داسې فکر کوم چې شاید موږ په جنټیک باندې تغییر وکړي، په آینده کې به دوی له رواني مشکلاتو سره، حتی له فزیکي مشکلاتو سره، خوارځواکۍ سره، نور د شخړو سره مخامخ کیږي.
په افغانستان کې چې اوس دغه سي وضعیت دی، د وټلو کومه لار چاره ستاسو په نظر ګرځي چې کېدای شي ماسره وي چې د افغانستان خلک له دغه سي حالت څخه ووځي؟
د طالبان حکومت ته مې دا توصیه ده یا خواهش دی چې تاسو د نړۍ بهترین علم لرئ، خو په دغه علم باندې د ژوند کولو هیڅ پروسه مخته نه وړل کی. یعنی په دیلی علم باندې کومه د ژوند پروسه مخته نه وړل کی. تاسو باید په اصطلاح د کوم ټکنالوژي عصري علوم خلق چې دا درګات کوي، تاسو ځان پغې باندې ملبس اصلي مسؤلیتونه تراوه غوښتیا، هغه د چې په اصطلاح ښه حکومتداری وکړیا.
ټولنپو ډاکټر منصور مجابو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاد رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځیو پرانیسته یو کلیدی آزموینه بولی.
د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاد رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پرزده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکی لټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم پریکړه بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه کوي، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د جنو د خوانځیو د بندیدو پریکړه ډیره مایوسونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي آزموینه ده. اغلی امیری زیاتوی که طالبان د نړیوالو غوښتنی ونه منی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو خوانځیو د پرانستل کېدو په اړه خپل ژمنه تر پښو لاندې کړه او لشپګم ټولګي پورته یې جنو ته اجازه ورنه کړه چې خوانځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د جنو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویل یې دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سخت غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللې ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت وایان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د خوانځیو د بیا پرانستل کې دوه پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هیواد ټولې خوانځي پرانستل کېږي، او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سیار وخت خوانځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
ونی می میاشتې وړاندې طالبانو ټول خوانځي وتړل، ورسته هلکانو پسې تر شپږم ټولګنجونو ته اجازه ورکړه چې خوانځیو ته ولاړ شي. خو تر ننه لا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي تړلي پاتې دي او لای د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندې څرک نشته.
د نجونو د تعلیم لپاره په مزار شریف کې علماو له منبره غږ اوچت کړی دی. پرون د ابوذر غفاري په دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. دغه دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده په اړه وایي
بلی ها جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره، حتی اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د ابوذر غفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده و
مول جنگ نغوارو، مول سلحه غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
وسم د روختیا اړوند یو مطلب د طالبانو د عام روختیا وزارت وایي چې د نړیوالو ټولنې له خوا له روختیایي بنسټونو سره بیرته مرستې پیل شوي او دا بنسټونه په پښو درېدلې دي.
د طالبانو د عام روختیا وزارت وایي د روختیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په ولس ولایتونو کې د روختیایي مرکزونو مالي ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د 17 ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې دبليو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف. په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالي ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلي.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووید 19 اخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 16 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 130 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم ورځو پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د پاکستان صدر اعظم وي. ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه هم د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه پریکړه وکړي. دا چې وروستي تحولات څه دي په دې اړه مې د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ پوښتلی.
تحولات دا سوی چې د پاکستان ستره محکمه اوریدنه کړې ده او په دې اوریدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې سوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل استازي وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو او دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته سوی دی. خو بیا د دې ټولو اوریدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي او ستر قاضي او سره نور چې کوم قاضیانو هغو د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې دولس بجو پورې د پاکستان ته په وخت دغه ځنډه ودی ده. نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولای چې په یو ورځ کې خپل پریکړه واوروي.
یو خدا دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده او احتیاط کوي چې په داسې طریقه ګامونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا دی چې ډیری خبرې وي په پاکستان کې بیا داسې هم وي په پخوا کې لیدل سوي دي چې کله ستره محکمه دغه سي قضیه اوري نو پکې ځینې سیاسي دغه هم چې په ځنډې کښې باسي او خبره د ځنډ ښکار سي.
د صدر اعظم عمران خان کابینه هم پاشل سوي ده. فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشه رامنځته شوې پاکستان کې؟
تشه وار له مخه رامنځته سوې ده ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلی دا وخت کار نه کوي. کابینه لکه تاسو پاشل سوې ده. یوازې یواره د پاکستان یو اداره د کابینټ د غورتوي دغه لخوا ځخه دا ویل سي وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پات سوی، لمړی وزیر نه دی پات سوی. ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه ترڅو پوری یو موقتی حکومت ټاکل کیږي دی وزیر اعظم دی. نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین لپاره هم له یو تش سر مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول.
او د خبرونې په پاتې برخه کې هم زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خچاره. د خبرونې دا برخه د روزنتونونو د ماشومانو په اړه په یو راپور پیلېږي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بے سرپرست ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی. د روزنتونونو رئیس وایي چې د هیواد له آتش پته روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې څلور ډیر شفال دي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې او زرو زیات نور ماشومان هم په روزنتونونو کې ځای پر ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جکړې دلته له استوګنو دغه سلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډیر ناویلې لري خو جګړې راتلونکی بی برخلکه کړی. دولس کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار جګړې ترې واخیست او مور په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډیر یوازې کړی. نوموړی وی دو کال کې چې روزنتون یا یتیم خانی ته راغلی.
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو او ملک د مسولینو او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې د روزنتون ظرفیت ډیر کی تر څو چې ډیر یتیمان زمونږ کووندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی، زینب هم د جګړې قربانی ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورای ښکاری. زینب چې اوس ولس کلنه ده وای شپک کله وړاندې د غروزون تون تراغله.
ماشینه کې درس ماشینه چې له شمرته پنسلونه خرڅوم او په ورځ کې دیش کې سبې روپۍ خرڅوم. و خويندې یو رور پلان مې ورک دی.
هغه شمې چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ورکړی خی چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250 زره یتیم ماشومان شته. خو د غریاست بیا د زیانمنو ماشومانو شمیر شاوخوا 4 میلیونه خی. چنګیز چې اته کال کېږي په روزنتون کې اوسیږي وایي نه کال وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر اته کال وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلی یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو، اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وایي. زه په دولسم ټولګي کې یم. دلته زموږ خوړو، کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کیږي. موږ دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې آتش پې روزنتونونه شته چې له شمېرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځلې واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 1000 ماشومان پکې ساتل کېده. خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي لزر ماشومان وس محل وزر 1500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې ځنتونونو یتیم او بي سرپرست او بي وزاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د دې نوي کال د بودیجې د منځوري سره سم زمونږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې له موږ سره شریک کړي د روزنتونونو عمومي ریاست له شمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې آتش پې روزنتونونه یوازې 4 فعال دي او له 1600 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره له دې چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخې ته بودیجه پکاریږي، خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 1000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبرې روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړې شوی او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني مؤسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړې.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم پراتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 500 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندز کې د تیر کال پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل د پوستکو سوداګرو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو په بیو او صادراتو کې کموالی راغلی.
قرقل یو ډول پوسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورو ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال
نه د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کمواله راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت ترلود، خو سش کال په 300 او 500 پلورل کېږي، ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکم شوې ده او کاروبار هم د سقوط له ګواښ سره مخ دی.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي، د هموای د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پرولېد. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي او اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلک نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې سش کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ مېږې چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاو هم نه کېږي. ستا قرقلۍ مېږ دا نه ده چې نهسته کرغ مژونه ورېله کوي یا نور ورېله کوي، نسلونه یې بدل کړي دي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکې نصیر احمد وای چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولوی پیرودونکو هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمیر متبرو خلکو د قرقل خولوی د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې ګڼ شمیر مالداران د قرقل پسونو رمې لري او پر مالدارانو سربیره د سوداګرو لپاره هم د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په خبرونه په ورسته برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز خبريږي.
د هلمند ولایت مرکز مشرګاته خبره کوم. دغه د شهیدان او مالودینو ماشینه چې د وروره په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتې یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نیستې څخه سر ټکي. دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي سوي د کور دغه به نو پسند وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د خوار و غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دي پاملرنه مشورته وکړي او حقه حقوق یې پر وخت ورورسي.
زه در ازادي راډیو څخه د اتهام ثبتومه چې له غنداو په ولسوالۍ کې کمبار ورکول شو. هغه هم پروازسته باندې موږ ته ولاکه یا په چا پاسزا کړي یا شیره کړي یا چا پوښتل دي راته زما پیغام باید ورسېږي. زمیان چین په علاقه کښې مې کښت کرونده ده. هېچا موږ ته یو پارسل ولاکه راکړې ملکانو دا خلک چې د پروازستو سره باندې خرڅوي یې راباسي یې خرڅوي یې موږ ته نه رسېږي. نه یې موږ ته راکړې نه چا پوښتنه راته کړې ده.
ما دا پیغام دی چې د هلمند ولایت د نصاری ولسوالۍ څخه پیغام چې زما دلته ورور دا هیڅ داسې ګران سوي دي یو ډېر بې عزت سیل چې بیا پرې څه کارداري موږ دا وایي څلور مقامو پورې ورسېږي دا دا تجاران دی چې مونږ کوي که د بلو خواړه ټاکل کېدلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې برخې مطلب هم دومره وو. زه احمد تکل تاسو سره خدای پامني کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.